وخت د سهار لس بجې سویز عبدالحی کاکړ مو د مشال ویډیو په یو بل غړي کې هرکلی کوم. د پاکستان په مختلف شهرونو کې د محرم په موقع د موبایل سرویس د بندولو اعلان شوی. آیا فرقې عزت او تاوتریخوالی پاکستان زیږند دی او که دلته باندې ردمت شوی؟ په دې اړه به یو ځانګړی مرکه واورئ. چارواکو د شمالي وزیرستان ماشومانو ته د پولیو د څاڅکو کول په خاطر د خیبر پښتونخوا د ګاډو په بېلابېلو اډو کې د ځایونو جوړولو فیصله کړې. د باختر سوریا ادبي کلتوري پروګرام خپرونه پای ته رسوي. په پایله خبرونه کوو ویونکی بشیر خواش. د پاکستان ځینو لویو ښارونو کې د امنیتي اندېښنو له وجې ټلیفون سرویسونه بند او لکې مروت کې د یو ځانمرګي برید مخنیوی شوی. د افغانستان د علماو شورا په میدان وردګ ولایت کې تر بروني ځانمرګي برید وروسته یو ځل بیا ځانمرګي بریدونه حرام بللي او غندلی دي. د ځینې مصریانو لخوا د صدر مورسي د ډېر واک ساتلو خلاف مظاهرې وروسته مورسي ویلي هیواد به د ډیموکراسۍ او پرمختګ په لور روان کړي. د خبرونو تفصیل په داس حال کې چې روانه محرم میاشت کې پر شیعهګانو د بریدونو د مخنیوي په خاطر پاکستان کې په ګڼو ښارونو کې ټلیفون سرویسونه بند شوي. لکې مروت کې د یو ځانمرګي برید مخنیوی شوی. د خیبر پښتونخوا د لکې مروت پولیس وایي چې ځانمرګي برید کوونکي غوښتل محله سیدان کې شیعه جلوس ته ځان ورسوي خو پولیسو یې مخه ونیوله. د لکې مروت د پولیسو سپرډن شاهد مروت وایي چې ځانمرګي برید کوونکي خپل چاودیدونکي مواد هدف ته تر رسیدو مخکې وچول. بلخوا پاکستان کې د موبایل سرویسونو د بندولو په اړه پاکستانی رسنیو رپورټونه ورکړي چې په خواوشا ته څلوېښتو ښارونو کې دا تړل شوي دي. نن او سبا به د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې شیعه مسلمانان د کربلا د شهیدانو په یاد کې ماتمي جلوسونه کوي. د بلوچستان چارواکو محرم میاشت کې د بدامنیو د پیښو مخنیوي لپاره 15 ضلعې حساسې ګرځولې. دا ضلعې کوټه، مستونګ، بولان، لورلایی او سوی دي. د بلوچستان د کورنیو چارو د محکمې سیکرټري اکبر حسین دورانی وایي د امنیت ساتلو لپاره به د اف سي له ځواکونو هم کار اخلي خو ډېره ذمهواري به د 15,000 پولیسو په غاړه وي. د یادونې وړ ده چې بلوچستان کې په دې وروستیو کې پر شیعهګانو بریدونه ډېر شوي دي. د خیبر سرکاري چارواکي وایي بیګا ماښام د تیرا په کمرخیل سیمه کې په یوه بمي چاودنه کې د کمرخیلو امن لښکر درې کسان وژل شوي او په زخخیلو کې د دوو وسلوالو ډلو ترمنځ نښتو کې څلور کسان ژوبل دي. د کمرخیلو امن لښکر یا سرشته له څه مودې راهیسې د وسلوالو خلاف مزاحمت کوي. د کمرخیلو د برید پړه لا تر دې دمه چا پر غاړه نه ده اخیستې. بل پلو تیر ماښام په بازار زخخیلو کې د حکومت پلو توحید الاسلام تنظیم او لشکر اسلام وسلوالې ډلې ترمنځ نښتو کې څلور کسان ژوبل شوي دي. د یو بل خبر تر مخه د کواټ په کملخیلو کې د جنکویو سکول ته په بارودي موادو سره ډیر زیان اړول شوی. د افغانستان د علماو شورا په میدان وردګ ولایت کې تر پروني ځانمرګي برید وروسته یو ځل بیا ځانمرګي بریدونه حرام بللي او غندلی دي. تر دې وړاندې د سعودي عرب یو مفتي هم ځانمرګي بریدونه د اسلام تر مخې حرام ګرځولي وو. د دې شورا یو غړی علمی بلخي وایي
د علماو شورا یو ځل بیا دا موضوع مطرح کړه چې انتحاري حملې حرام دي. پخوا هم د علماو شورا په دې باب اعلامیې خپرې کړې خو وروسته له دې چې د سعودي عربستان مفتي د عرفې په ورځ دا مسأله مطرح کړه داسې غوښتنې د مختلفو ټولنو لخوا کېدې چې د افغانستان د علماو شورا هم باید د سعودي عربستان د مفتي د فتوا په اړه خپل دریځ اعلان کړي.
پرون د میدان وردګو په مرکز میدان ښار کې په یو ځانمرګي برید کې چې 101 کسان پکې زخمیان او 3 ووژل شو. د چارواکو په وینا د زخمیانو اکثره قربانیان ولسي وګړي دي او لږ تر لږه 15 پکې ښځې او نارینه او ګڼ نور ماشومان دي. طالبانو د دې برید پړه پر غاړه اخیستي. همداراز پرون مازدیګر د افغانستان د ننګرهار ولایت په تورخم کې هم په ورته یو برید کې 15 امنیتي سرتیري زخمیان شوي دي. د چارواکو په وینا پیښه هغه وخت رامنځته شوه چې یو کس غوښتل خپل د چاودیدونکو موادو ډګاړه د امریکایي ځواکونو مرکز ته ننباسي خو د افغان پوځیانو لخوا یې مخه ونیول شوه. طالبانو د دې برید ذمواري هم منلې. وروسته تر هغه چې په مصر کې د خلکو د ولسمشر محمد مرسی خلاف د ډیرو واکونو ساتلو لوجه مظاهره وکړي. مرسی وایي هیواد به د ډیموکراسۍ او پرمختګ په لور روان کړي. د زیارت پر ورځ محمد مرسی یو فرمان جاری کړی و چې پکې د نورو خبرو ترڅنګ دا هم راغلی و چې عدلیه د هغه حکمونه نه شي چیلنج کولی. د دې فرمان له وجې ځینې مصریان کوڅو ته راووتل، مظاهرې وکړي او د هغه د ګوند اخوان المسلمین دفترونو ته یې اور واچوه. د رپورټونو تر مخه په سویز، اسماعیلیه او پورت سعید ښارونو کې د اخوان المسلمین ګوند د سیاسي څانګې، ازادۍ او عدالت دفترونو ته اور اچول شوی. په اسکندریه ښار کې د ولسمشر د ملاتړو او مخالفینو ترمنځ د نښتو رپورټونه هم ورکړل شوي. د محمد مرسی مخالفین وایي مرسی په دې فرمان سره خپل ډکټیټرشپ پراخول غواړي. حالاتو ته په کتو پرون د مصر د مرکز قاهرې تحرین میدان ته نږدې له مهمو سرکاري دفترونو بهر امنیتي او پوځي ځواکونه ځای پر ځای شوي وو. امریکا وایي د منځني ختیځ په اړه راتلونکي میاشت کې دونکي کانفرنس به نه کیږي. دا کانفرنس د اټومي وسلو څخه د منځني ختیځ پاکولو د بحث لپاره پلان شوی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې کانفرنس د کینسل کېدو وجه په دې سیمه کې روان حالات ښودلي او په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د وسلو د کنټرول او سیمې امنیت په اړه دغلته هیوادونه یوه خوله نه دي. دا رپورټونه تر مخه د دې کانفرنس د نه دایرېدو وجه د اټومي وسلو د کنټرول مسله کې د امریکایي اتحادي هیواد اسرائیلو اټومي پروګرام او د ایران لخوا اټومي وسلو جوړولو لپاره کارېدونکي یورینیم او غني کېدلو جنجالي مسلې هم دي. او د امریکا په میساچوسټس ایالت کې د ګیس له وجه د اور لګېدو له کبله 14 کسان زخمیان شوي او 2 تعمیرونه له منځه تللي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له بشیر کوښ څخه اوریدل په روانه غړي کې دا رپورټونه لرو. په پاکستان کې حکومت د محرم الحرام په موقع د فرقې ځینو نشتو د مخنیوي د نورو ګامونو ترڅنګ په بیلابیلو شهرونو کې د موبایل سرویس د بندولو اعلان کړی. خو آیا فرقې ځکرکه د عام شهګانو او سینانو مسله ده او کنه؟
جیا سنندو خپل ګرونو دي او بس سبار ناغ راشي هغه د وجه نه سیدا کنه د خپلو کې سیدا کنه جګړو.
چارواکو د شمالي وزیرستان ماشومانو ته د پولیو د څاڅکو ورکولو په خاطر د خیبر پښتونخوا د ګاډو په بیلابیلو اډو کې د ځایونو جوړولو فیصله کړې ده. په وختر سوري ادبي کلتوري پروګرام کې باندې نورو موضوعاتو ترڅنګ تیر اونۍ د پښتو پر وتلي شاعر او ډرامه لیکونکي ارواشاد ډاکټر اعظم اعظم یو ځانګړی ریپورت واوري چې د ډرامو په اړه یو لیکوال وایي.
د دې ډیالوګونه به ډیر داسې ژور او په هغه کې به د تشبيهات او استعارو او نور ادبي صنعتونو نه کار اخیستل کېده.
یو شمېر نور ریپورټونه لرو له مشالې د سره اوسئ. اوسم د خبرونی د پایل رپورت. په پاکستان کې حکومت د محرم الحرام په موقع نن او سبا ورځ په شاوخوا 49 شهرونو کې د موبایل سرویس د بندولو اعلان کړی دی. د دې ترڅنګ یو شمېر نور امنیتي ګامونه هم پورته کړل شوي دي. د تفصیل لپاره مو په اسلام آباد کې له خپل همکار احمد الله سره رابطه کړې او هغه راته تفصیل راکړې.
داخله چارو وفاقی وزیر رحمان ملک تیر ورځ مطبوعاتو سره دا خبر وکړه چې په اسلام آباد هغه خصوصا یاد کو چې دلته د ترهګرۍ کاروایي کېدو امکانات شته. نو په دې وجه باندې اسلام آباد کې د ججانو کالونی چې د بلوچستان هاوس چې کوم دی او د سره خواوشا سیمو کې هغه ویل چې څه قسمه بدمنۍ پیښه رامنځته کېدی شي. نو په دې وجه باندې او د دې نه علاوه د ملک په 49 ښارونو کې چې دې کې د بلوچستان 10 ښارونه دي، د خیبر پښتونخوا 11، د سند او چې کوم د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر دی هغه 15 او د پنجاب 14 ښارونه چې کوم دي، په دې کې باندې نن او سبا د سهار 9 بجو نه واخله تر د ماخوستن 10 بجو پورې موبایل سرویس چې کومي دا به بند دي. رحمان ملک دا خبر وکړله چې صرف موبایل سرویسونو علاوه وی فون چې کومي دي یا ځینې پی ټی سی ایل دغه چې دا به هم په دې سیمو کې بند دي. او دین علاوه د موټر سایکل په ډبل سورلۍ باندې چې لکه 2 کسان چې کومي په هغه باندې هم بندیز په مکمله توګه باندې لګولې شوی دی. او هغه دا خبر وکړله چې دا ګام ځکه اوچت کړی شوی دی چې د پنجاب حکومت لخوا هم دې ته دا خواست راغلی چې د بدامنۍ پیښه مخنیوي لپاره دا ګامونه اوچت کړل شي. دغه شان په خیبر پښتونخوا، سند کې او بلوچستان کې هم قسمه د نامنۍ پیښې مخنیوي لپاره رحمان ملک ویل چې دا ګامونه مونږ اوچت کړ او د دې نه مخکې که په اخترو کې هم مونږ موبایل سرویس بندې کړې وې نو څه قسمه بده پېښه چې وه هغه رامخې ته شوې نه وه او د دې ښه نتایج راوتي وو. نو په دې وجه باندې مونږ دا ځل فیصله کړې ده چې په دې نه څلوېښت ښارونو کې به موبایل سرویس چې کمی دا به د راتلونکي دوه ورځو دپاره بندې وي.
او له دې پرته یعنې داسې څه معلومات دي نور چې په ټول ملک کې د سیکورټي په حواله باندې کوم ګامونه اخیستل شوي دي که په لنډو کې راته ووایاست؟
سیکورټي دپاره خو په ټول ملک کې لکه ډېر زیات سخت ګامونه چې کوم دي هغه ډول کړي دي او هر هغه ځای چې کوم ځای کې د اهل تشي چې کوم ورزي او خپل دغه کوي هغه جلوس راوځي نو په هغه ځایونو ته د عامو خلکو ورتګ چې دی په هغې سخت پابندي لګولې. نه صرف دا چې پولیس یې ته ځای په ځای ودرولي دي بلکې د هغې لخوا خپله هم انتظامات کړی شوي دي او سخت تلاشۍ وروستو هر یو کس چې کوم دی هغه دننه پرېږدي. دغه شان اسلام آباد چې کوم دی دلته هم په جی 9 او جی 6 کې غټ جلوسونه راوځي هغه د نن سهار نه بند کړي دي. دغه شان د خیبر پښتونخوا یا د ملک نورې برخې چې کومې دي نو هلته پولیس ځای په ځای کړي دي. او دې نه علاوه رحمان ملک دا خبره هم وکړه که د فوج ضرورت شو نو فوج هم موږ راغوښتلی شو.
احمد الله اوسی په پاکستان کې د موبایل سرویس ته بندول او سره د نورو ګامونو د پروتوکول په اړه حال راکولی. د بلوچستان حکومت د شورې د مراسمو په لړ کې ټینګ امنیتي ګامونه پورته کړي دي او په دغه لړ کې د کوټي په ګډون د صوبې 15 ځله اساسي ګرځولې دي. د بلوچستان د کورنۍ چارو د محکمې سیکرټر پوینا د پولیسو او ملیشا ځواک په زرګونو سرتیري د امنیت ساتلو لپاره ځای پر ځای کړل شوی دی. نیاز مسخیل له کوټي رپورټ راکوي.
د بلوچستان حکومت د محرم الحرام په مناسبت سره د صوبې 15 ضلع ضلع کوټه بولان لورلای سیویو مستونګ حساسه ګرځولې دي او په دغه لړ کې د یادو ضلعو ترڅنګ په کوټه ښار کې هم ټینګ امنیتي ګامونه اخیستې دي. د بلوچستان د کورونو چارو محکمې سیکرټر اکبر حسین درانی په دغه اړه د خبري کانفرنس پر مهال وویل
جو همارا انر کارډن ہے وہ تمام کا تمام پولیس اور بی سی پی
زموږ د اندرونی امنیتی ګیری ټول انحصار پر ضلع پولیس او بلوچستان کانسټیبلری دی او که څه هم پوز به هم تیار ولاړ وي خو فی الحال به موږ له پولیسو او ایف سی کار اخلو او په دې کې به هم تر ټولو زیاته د پولیسو د 15,000 سرتیرو ونډه شامل وي.
5,000 کے قریب جو ہم اس کے پولیس کے استعمال کر رہے ہیں.
یو شیا وګړی شوکت علی بیا د امنیتی ځواکونو منډی ترنډی بے گٹی بولے دی زیاتوي امنیتی ځواکونه پخپله محفوظ نه دي. پخپله پر هغو بریدونه ترسره کیږي نو دوی به موږ ته ساتنه راکړي. اندازه ولګوي چې دلته د امنیت وضع څومره مخ په خرابېدو ده. خود کوټه د پولیسو مسر سی سی پی او میر زبیر بیوای پولیسو د محرم ترڅنګ په هر موقع د خلکو د امنیت لپاره هلې ځلې کړې دي.
جنگ کی حالت میں ہم اور جنگ میں اس طرح
د جنگ په حالت کې او په جنگ کې ظاهر خبره ده داسې خبرې بکیږي خو سوچ کول پکار دي چې موږ دفاع د کوم شی پر ضد کوو. ظاهر خبره ده موږ د ترګری او ناامنۍ ضد کار کوو او زموږ د دفاع تګلار هم د دغو پر ضد ده.
سکیورټی پلان ہے کوئی اسی چیز کے اگینسٹ ہے.
د اشورا د امنیت په لړ کې د حکومتي اعلان لمخې نن او سبا ته به د بلوچستان د ځینو نورو ښارونو او ښارګوټو ترڅنګ په کوټه کې موبایل کمپنیو فعالیت بند وي او دلته به د موبایل سیګنال په مکمله توګه بند وي. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
په پاکستان کې هم شیګان هم سنین وایي د یو بل سره دښمني نه لري خو نور خلک او مخصوصي ډلې د دوی ترمنځ د کرکې د خورولو هڅې کوي. نجیب عامر په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
د محرم یا د امامانو میاش په ټوله اسلامي نړۍ کې په ځانګړي مذهبي عقیدت سره منځل کیږي خو په پاکستان کې هسې هم د شیعه او سنی مسلمانانو ترمنځ په ځینو برخو کې جنگونه کالو سر روان وي خو په دې ورځو کې د تشدد ډېرې پیښې رامنځته کیږي. دا په داسې حال کې ده چې دواړه لوري دا مني چې د یو بل سره تربګني نه لري. د دواړو خواو عام ولسونه د یو بل سره څه مشکل نه لري او ځینې مخصوصې ډلې د نفاق او کرکې اور تالمن وهي. د ډېره اسماعیل خان یو اوسیدونکی رشید احمد وای
شیا سنی دو خپل ګرونو دی خو بس سبار نه اغه راشي اغه د وجه نه سیدا کنه دی خپل کې چې دا کن جګړه وکي
دا صحیح خبره نه ده. بوله ته دوړه مسلمانان دی خپل کې جنگيږي.
په پاکستان کې شیعاګان په اقلیت او سنیان په اکثریت کې دي او زیاتره بریدونه د محرم په میاشت کې په شیعاګانو ترسره کیږي. خبریال او کارپو رحیم الله یوسفزی هم وایي چې هر شیعه تن د سنی او هر سنی تن د شیعه مخالف نه دی بلکې ځینې ځانګړې ډلې د دواړو خواو ترمنځ د دښمنۍ د پیدا کولو هڅه کوي.
دا بالکل مخصوص ډلې دي کې داسې تنظیمونه دي چې هغه ډېر مودې نه د یو بل خلاف کار کوي. سوچ او فکر شرکیز دی یعنی ډېر لوی اکثریت چې کوم دی سنیانو او شیعهګانو هغوی یو بل سره هېڅ داسې یو مشکل نه لري، خو دا ده چې دا خو زیات شیعهګان چې ځینو وژل کېږي، شیعهګان چې ځینو هغوی واقعا هغې خفګان دی او هغوی د پاکستان حکومت نه هم خفه دي او یا هغوی علما نه هم خفه دي، خاص طور من سنی علما چې هغوی هلې ځلې نه کوي چې دغه وژنه ختمه شي. دغه شکایت خو ډېر دي د شیعهګانو، خو دغه نونه چې هغوی عام سنیان هغوی باندې تور لګوي یا د هغوی باندې انتقاد کوي، هغوی دا وایي چې دا مخصوص خلک دي، ډلې دي، هغوی دا کارونه کوي.
حملې یوازې په شیعهګانو نه کېږي، ډېری وخت سنیان او د هغوی جماعتونه هم په نښه کېږي. د سنی او شیعه ډلو ترمنځ د مذهبي توپیر پالنې جنګ څنګه ختمېدای شي او څوک یې ختمولی شي؟ رحیم الله یوسفزی په دې اړه وایي.
دې امکان بالکل کېدی شي، خو که دا حکومت پاکستان کې مضبوط وي، قانون پاکستان کې ډېر کم دی، نو زه فکر کوم چې دا دې دپاره صحیح کوشش نه دی شوی. دا موقعه باندې دې فوج راوبلي او ملیشیا میاشي او دې کوشش کوي چې امن قائم کړي، خو بیا هم مخکې خدا سے حملې نه کړي. اوس خو دغه نوې طریقې، نوې وسلې، نوې بمونه، دا ځنګون کې بریدونه دی پروژه باندې زیات مرګ جوب لکیږي، تاوان کیږي. د هغې مخنیوی اوس پورې پاکستان حکومت نه دی کړی. دا یو ډېر ډلې وړې دي، خلک پرې کم دي، خو هغوی ډېر زیات یو قسم له د هغې چې کوم حملې کولو تربیت دی، او بیا یو قسم له هغې چې ځان الوزي، او دا دی پروژه باندې د هغې مخنیوی هم لږ مشکل دی.
د پاکستان امنیتی ادارې د امنیت د ساتلو او د ترهګرۍ خلاف د بریمن عملیاتو داوی خو وخت په وخت کوي، خو د دې باوجود هم هر کال د امامانو میاش له تاوتریخوالي تشنوي.
او دا چې آیا د شیعهګانو او د سنیانو ډلو ترمنځ له لسیزو جګړو آیا د پاکستان خپل دننه زیږنده مسله ده که نه، دا له د باندې راوارد سوي او د دې پسې منظر څه دی، دا پښتنه می د پاکستان د دفاعي چارو له کارپو ډاکټر عائشه صدیقه زخه کړې دي.
یو فرقواریت کی سیاست ہے، اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو
کدا فرقواریت سیاست ته په غور وګورون یو شی ډیر صفاح کاری، هغه دا چې د دې جرړې د نن دی، خو ظاهر ده دغه ونی ته سره او بل د باندې هم او لدنن هم ترلاسه کیږي. په 1990 کې د سوویت یونین افغانستان ته تر راتګ لمخه په ایران کې یو اسلامي انقلاب راغلی وو چې لوجه دوه خبرې وشوې. یو دا چې په پاکستان کې شیعهګان زیات منظم او په سیاسي توګه فعال شول، دوی ته ظاهر ده پیسې هم ورکول کېدې او ورباندې د ایران اثر او نفوذ هم وو. د دې پر رد عمل کې د پاکستان د هغه وخت پوځي صدر ضیاء الحق د سنی مسلک سپاه صحابه تنظیم د جوړېدو ترغیب ورکړ. بیا دوی ته پیسې ملاو شوې، یو خواته سپاه صحابه او لشکری جنگوي وو، او په مقابلې کې د شیعهګانو سپاه محمد نومي تنظیم وو. بیا دغه تنظیمونو وسلوالې ډلې جوړې شوې چې ورته پیسې له هیواد دننه هم خو ډېرې ورته له بهر ترلاسه کړي، یعنی دیوبندي او اهل حدیث تنظیمونو ته سعودي عرب، نورو خلیجی ملکونو او ان لیبیا هم پیسې ورکولې. بل کار دا وشو چې د افغانستان جګړه روانه وه او له حکومت سره ولاړ تنظیمونو ته نور هم ملاتړ ترلاسه شو، او دا ډول پر سیاست د یوې خاصې فرقې رنگ زیات غالب شو.
ډاکټر صاحب، آیا د نن ورځې فرقیزه جګړه د تیرو وختونو په مقابله کې زیات خطرناکه شکل خپل کړی دی او کنه؟
1990
کی دہائی کا پیٹرن اور تھا، 1980 کی دہائی کا پیٹرن اور تھا. 1990 میں لسیزی دا جگڑے شکل بیل و 1980 میں لسیزی بیل و په اتیایم لسیزه کې د غټولو تنظیمونو د خبرو تر حد د یو بل مخالفت کاوه، جنگ جګړه یې نه کوله. دغه تنظیمونه لکه سپاه صحابه، لشکری جنگوي او نور په دې وخت کې د افغانستان په جګړه کې مصروف ول، خو کله چې له هغه ځایه را فارغ شول نو دوی په نویم لسیزه کې هدفي وژنې پیل کړې، او له کال 2000 راهیسې د دې جګړې شکل بدل شو. اوس دوی خلک بې درېغه وژني.
ډاکټر صاحب، پاکستان یو ریاست دی او د ریاست لپاره هر شهري برابر وي، نو په داسې حال کې چې شیعهګان او سنیان دواړه پاکستانیان دي، نو آیا پاکستان د یو ریاست په توګه د دې د مخنیوي لپاره څه ګامونه پورته کوي او کنه د یو فریق کردار ادا کوي؟
ریاست سے ریاست کے عسکری اداروں سے یہ کہتے ہیں کہ جی
کله چې خلک ریاست او پوځي ادارو ته وایي چې باید دغه تنظیمونه ختم کړل شي، نو دوی په جواب کې وایي چې د دې تنظیمونو په ټولنه کې جرړې دومره ټینګې شوې دي چې مقابله یې نشي کېدلی. نو د دې معنا دا شو چې ریاست لاسونه په سر نیولې دي او تسلیم شوی دی. دا خبره هم ده چې ریاست ځینې تنظیمونه وخت نا وخت د ځان په ګټه استعمالوي. بل خبره دا ده چې د ریاست قانون نافذونکو ادارو صلاحیت کم شوی دی. په پولیس کې صلاحیت او همت نه دی پاتې شوی چې دغه تنظیمونو مقابله وکړلای شي. بل خبره دا ده چې ښایي ترڅو تر 2014 پورې په افغانستان کې تصویر نه وي واضح شوی، تر هغه ریاست دغه مسالې ته په غور نه ګوري چې د دې د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي.
خو ډاکټر صاحب، که وکتل سي په فرقوارانه جګړو کې د شیګانو مرګ ژوبله زیاته وي، داسې ولې ده؟
یو خبر داده چې د شیعاګانو شمیر د سنیانو مقابله کې کم دی. بل دا ده چې دوی ته د ریاست ملاتړ هم رانه دی ترلاسه. دریمه خبره دا ده داسې نه ده چې شیعاګان ځوابي حمله نه کوي. شیعه تنظیمونه هدفي وژنې کوي، خو سنی تنظیمونه در هدفي وژنو هم لا وړاندې تللي دي. مطلب دا چې دوی هلته کاروي کوي چرته چې اجتماع وي یا ډېر خلک راغون شوي وي. خو په نویمه لسیزه کې همدغه شان حملې شیعه تنظیمونه هم کولې. بل خبره دا ده چې ریاست له شیعاګانو خوشاله نه دی. زموږ د دفاعي چارو څېړونکي چې حکومت ته هم ډېر نږدې دي، په دې موضوع لیکل ویکل کوي. د مثال په توګه هزارګان چې شیعاګان هم دي، کله چې وژل کېږي نو د دوی په اکله عسکري څېړونکي وایي کېدای شي دوی ته له ایران د پیسو اخیستلو سزا ملاویږي. نو ریاست دوی ته د شک په سترګه ګوري. کله چې ریاست او د پوځي ادارو سوچ دا وي چې له سعودي عربه پیسې اخیستل بد کار نه دی، خو که امریکا او ایران څخه پیسې راځي نو بیا ته د وژلو قابل یې. زه دا نه وایم چې پیسې اخیستل پکار دي، خو کله داسې یو جنگ وي او ریاست څوک نه ژغوري نو بیا خلک د باندې قوتونو پر وسایلو تکیه کوي. نو په داسې حال کې ریاست یو فریق جوړیږي چې ورته جوړېدل پکار نه دي.
د مشال ریډیو څخه خبرونه اوري تاسو د ډاکټر عائشه صدیقه د فرقیزو کرکو جګړو نشته پاړه باندې سره مرکه اوریدله. اوس هم زو قبالی سیمه ته خو تازه خبر دادی چې په ډیر اسماعیل خان کې یو 14 سوي ده په ماتمی جلوس باندې چې مرکه جوړه را مسکړه ده. تفصیل را روان دی او هڅه کوي چې ډیر ژر تاسو ته په دې اړه تفصیل درکړي. درکو خو تر دې لمخه زو قبالی سیمه ته د قبالی سیمه چارواکو د شمالي وزیرستان ماشومان ته د پولیو د څاڅکو ورکول لپاره د خیبر پښتونخوا د گاډو په بیلابیل اډو کې ځایونه جوړ کړی دي. د شمالي وزیرستان طالبانو د پولیو پر څاڅکو بندیز لګولی. په دې اړه د اسرار اتل رپورت واوري.
دا مرکزونه به په هغه اډو کې قائمول شي چرته نه چې میرانشاه او شمالي وزیرستان ته گاډي چلیږي، چې پکې د کوهاټ، بنو، ټانک او پېښور لویه د گاډو اډه شامل ده. دا چې د غیاد مرکزونه به کله جوړول شي او د شمالي وزیرستان او شاوخوا سیمو څومره ماشومانو ته به دغه مرکزونو نه د پولیو واکسین ورکول کیږي، په دې اړه مشال ریډیو ته د پاټا سیکریټ د صحت څانګې ویان شعیب بابر وایي. هم په دې اړه مو د خیبر پختونخوا لپاره د پولیو واکسینو د ورکولو د پروژې مشر ډاکټر جانباز پریدینه معلومات ترلاسه کولو هڅه وکړه. نو دوی راته داسې وی شمالی وزیرستان او شاوخوا سیمو لکونو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکولو لپاره د یادو مرکزونو جوړولو فیصله په داسې حال کې شوې چې د مقامی طالبانو د شورا لخوا په یاد سیمه کې په پولیو واکسینو بندیز لګول شوی. اسرار تل مشال رادیو پېښور.
لکه څنګه چې موږ مخول په ډیر اسماعیل خان کې د شیګانو پر یو ماتمی جلوس برید سوی دي، څلور کسان وژل سوی دي. زموږ همکار بشیر واش له سیلاب مسعود څخه تفصیل اخیستی دي.
دا پیسہ نن گئی بر زر مال اوقام لاس بجے دے ڈیر اسمل خان شار نا چھد بنو پلوری باندھی کم سڑک وزی التا کچھ پائندہ خان یو کلائی دے حال تو ورشولا چھ پر نتیجہ شیئے دے پولیس دے او دے خفیہ ادارے دے چھرواکیو پر مطابق سالور کا سان بڑا او تر او سا پر چکم اطلاعاتی تن نور پر آجلی شوی دی پر آجلی کا سونک چھ دے پولیس سر تیری ہا شامل دی او چکم را شوی دی پر آش درے بچلو نا ہا شامل دی
لیکن چھرواکو دا خبر کولی چھ امنیت ساتل پر پورا حالی زلی کھڑی دی او پورا امنیتی تدابیر یعنی ولی دی نو چھرواکی سو چی دا پی خط سنگا رامان تشوا پلائی چا پغڑا خستی
پدا بارش تیرہ برس دے مود ڈیر اسمل خان دی ڈیٹی انسپیکٹر جنرل قاضی جمیل رحمان سرا خبر شوی ہے او وہی پورا 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 یقین زار کھڑا ہوا چھ ار کے سر انتظامات شوی دی رنگ ذرا دے پوری سر تیری چور طرف اور چورتا دے فرنٹیئر کانسٹیبلری او دے فوجی سر تیرو او کمکھا اصل دا دا پسما بندے نظر تھا تی سا کولاڑ دی او دے دینا علاوہ تھولے انتظامات باوجود پولیس دے چھرواکیو خفیہ ادارے دے چھرواکیو سارا رابطہ وکھڑلا
په ډیر اسماعیل خان کې پر ماتمی جلوس باندې بمی چودنه څلور کسان وژل شوي دا پېښه څه شاوخوا نیم ساعت یا د پاوکم لس بجې رامنځته شوې ده د پاکستان پر وخت او اوس هم ځو افغانستان ته د افغانستان د دینی عالمانو شورا پرون د یو ځل بیا ځان وژونکي حملې حرامې بللې د عالمانو د سراسري شورا غړو له ولسمشر حامد کرزي سره په کتن کې د ځان وژونکو حملو د حرامولو په اړه د سعودي عربستان د مفتي وروستۍ فتوا ته په اشاره وویل ځانمرګي هم خپل ځان وژني او هم د خپل ځان د وژلو په واسطه نور انسانان وژني اسمت سروان رپورٹ لري
د افغانستان د دینی عالمانو شورا پرون په داسې حال کې چې دو ځانمر ګبریدونو شاوخوا سل تنه ژوبل کړل یو ځل بیا ځان وژونکي حمله حرامي وبللې د عالمانو د سراسري شورا رئیس او غړیو له ولسمشر کرزي سره په کتنه کې د ځان وژونکو حملو د حراموالي په اړه د سعودي عربستان د لوی مفتي شیخ عبدالعزیز بن عبدالله آل شیخ وروستۍ فتوا ته په اشاره وویل څنګه چې انساني نفس ته انسان خپل ملکیت نه دی او نشي کولای هر ډول ناروا تصرف پکې وکړي د خپل نفس وژل د بل د نفس د وژلو تر ګناه زیات او حرام عمل دی ځکه انتحار کوونکی هم خپل ځان وژني او هم د خپل ځان د وژلو په واسطه نور انسانان له منځه وړي د علماو د شورا غړي عالمی بلخی په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
یک بار دیگه شورای علماي موضوع را مطرح کرد
د علماو شورا یو ځل بیا دا موضوع مطرح کړ چې انتحاری حمله حرام دي په خو هم د علماو شورا په دې باب اعلان خبري کړي خو وروسته لدی چې د سعودي عربستان مفتي د عرفې په ورځ دا مسأله مطرح کړه د سی خوشتنې د مختلفو ټولنو لخوا کېږي چې د افغانستان د علماو شورا هم باید د سعودي عربستان د مفتي د فتوا په اړه خپل دریز اعلان کړی
خودشان را در ارتباط با
د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان شار او د نګرهار په مومند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په ځانوژونکو حملو کې نږدې سل تنه ژوبل او څو تنه هم ووژل شول د راپورونو له مخې په لومړۍ حمله کې چې په میدان شار کې د موټر په وسیله وشوه درې افغان ملکیان ووژل شول او تر نیوي زیات نور ژوبل شول دا برید د میدان شار په هغه سیمه کې وشو چې د والی او پولیسو قومندانی او نورې دولتي ودانۍ پکې موقعیت لري د میدان وردګ د والی ویندوی شاهد الله شاهد وویل چې په دې حمله کې دوه نارینه او یو ښځه وژل شوی او نیوی نور ژوبل شوی دي د شاهد په وینا په ټپیانو کې پنځه اویا نارینه یولس ښځې او څلور ماشومان دي د امریکایي ځواکونو یو ویندوی جګړن ادم وچک ویلي چې په دې چاودنه کې د دوی شپږ سرتیري برسیرن ټپیان شوي دي وسلوالو طالبانو د بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی او ویلي دي چې دا بریدونه په کابل کې د خپلو بندیانو د اعدام کېدو په بدل کې کړي دي د افغانستان ولسمشر دا بریدونه غندلي او هغه د افغانستان د بېګناه او ملکي خلکو پر خلاف د هیواد د دشمنانو د روان ظلم لړۍ بللې ده
اسمت چاروانو چې د افغانستان د علماو د فتوا رپورټ درکولې چې جنورګي بریدونه حرام بللي. بشیر غواشتا ورکو چې لسمه بجې سوي دي د خبرونو لنډیز راته وړاندې کړي.
ډیر اسمل خان کې د شیګانو پر یو ماتمی جلوس ریموټ کنټرول بمی چاودنه کې څلور کسان وژل شوی. د پاکستان په ځینو لوی خورنو کې د امنیتي اندېښنو له وجې ټلیفون سرویسونه بند او لکه مروت کې د یو ځانمرګ برید مخنیوی شوی. د بلوچستان چارواکو محرم میاشت کې د بدامنیو د پیښو مخنیوي لپاره 15 ضلع حساسې ګرځولې. خبر ایجنسۍ کې په دوو بیلابیلو پیښو کې درې کسان وژل شوي او څلور روبل دي. د افغانستان د علماو شورا په میدان وردګ ولایت کې تر پرونی ځانمرګ برید وروسته یو ځل بیا ځانمرګ بریدونه حرام بللي. د ځینې مصریانو لخوا د صدر مرسي د ډېر وخت ساتلو خلاف مظاهرې وروسته مرسي ویلي هیواد به د ډیموکراسۍ او پرمختګ په لور روان کړي او امریکا کې د ګیس له وجې د اور لګېدو له کبله 14 کسان زخمي شوي دي.
بشیر غواشته خبرونو لنډیز وړاندې کړل. او سم د پاکستان د نن ورځو ورځپاڼو چلی کلی ریاض مسخیل مشرق او اکسپرس ټریبیون مقاله لوستي اداري لوستي او لنډیز په دې رپورت کې راځي.
نن هم د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل اداري په ډیټ غونډه او د دې په اعلامیې لیکلي دي چې پکې په امن برداشت جمهوریت او د وسایلو نه په ګټه پورته کولو زور روړې شوې دي. د لړکی مشرق ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي چې ډیټ کې شریک ملکونه د مذهب په تار تړلې شوې دي. هو حقیقت دا دی چې د مذهب اصلي اقدار لکه صبر زغم او دیانتداري باندې ډیر کم کوز عمل شوې دي او اوس چې کوم اعلامیې باندې اتفاق وشو هیله ده چې د سره باد د خوشحالۍ او ترقې نورې لارې خلاص شي. اداري لیکي چې ډیټ ملکونو او بیا خصوصا پاکستان کې هر قسمه وسایل موجود دي خو د امن د نشوالي له وجې د دینه ګټه نه د پورته کړې شوې. د غرنګ پاکستان کولی شي چې د ملیشیا د تجربو نه زده کړو وکړي او بنگلاديش هم د غربت ختمولو لپاره په زړه پورې اقدامات کړي دي باید چې دغه هم خپل کړي شي. اداري اخره کې وایي چې ډیټ ملکونو د معاشي ترقې او خوشحالۍ کومه منسوبه تیار کړې ده باید چې په دې زر تر زر عمل وکړي شي او غړي ملکونه د ملګری ملتونو او او آی سی په پلیټ فارمونو هم دا خبره راوچته کړي چې ورسره د اقتصادي ترقی اهداف تر لاسه شي. او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورسپانا اکسپرس ټریبیون خپل ادارې کې د وزیر اعظم هغه بیان راغسته دي چې وایي د تعلیم د ودې لپاره به تعلیمي بجټ سیوا کولی شي. ادارې وایي چې دا وخت پاکستان کې یو 50 لکه ماشومان د سکولونو نه بهر دي چې پکې 1.5 لکه جینه کې دي. نو د وزیر اعظم د دې اعلان سره هیله ده چې په لکونو ماشومان به د تعلیم په کالي خيسته شي خو تر څو چې څه ویل شوی دي په هغه عمل نه وي شوی هسه خوشاله دل ابستي. ادارې وایي چې وزیر اعظم د تعلیم د ودې لپاره ټولو برخیزو ته غږ کړی دی او لکه څنګه چې پرایویټ تعلیمي ادارې د ابتدایي تعلیم لړکی مهم کردار لوبوي هغوی هم په دې غږ کې شامل دي. د دې سره سره د 13 آئینی بدلون وروسته د تعلیم چارې صوبو ته وړېدلې دي نو هغوی هم دې کې یو اهمه برخه لري او بیا دا ذمہواري د هر یو تن جوړیږي چې هغوی راتلونکي نسل ته تعلیم ورکړي. نو اوس به دا کتی شي چې عام خلک حکومتي او غیر سرکاري ادارې د تعلیم د ودې لپاره څه کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اکسپرس ټریبیون په خپل ادارې کې په پاکستان کې په فرقه ییز تشدد او لاس انجلس ټایمز په افغانستان کې د افیمو د کار په ډېرې دوه رپورټونه جوړ کړي دي چې لنډیزې درته شاهین بنیرې وړاندې کوي.
اکسپرس ټریبیون په خپل ادارې کې لیکي په پاکستان کې څوک منلو ته تیار نه دي خو د دې خبرې نه انکار نشي کېدی چې وسطوالو او پرخیز ټولګو د شیګانو پر ضد یو جنگ اعلان کړی دی. په کراچۍ او پینډۍ کې د شیګانو په امام بارګاه او ماتمی جلوس درې بمی بریدونه شوي چې 15 کسانو پکې ژوند بایللی دی. طالبانو د بریدونو پړه منلې ده. ادارې لیکي حکومت د دغه رقم بریدونو د مخنیوي لپاره ټول انتظامات وکړي ولی بیا هم د یو خوا برید کوونکي په برید کولو کې بریالی شي. ریاست له پکار دي د هغه وسلوالو ټولګو پر ضد عملیات وکړي کوم چې د تشدد د پیښو په شا لاس لري. د دې مطلب دا شو چې په هغه ټولو وسلوالو ډلو د بندیز ولګول شي چې نفرت خوروي د دې ډلو مشران دي ونیول شي او مقدمه دې پر اوچرول شي او د هغه پر ضد فوجي عملیاتو شي چې په تشدد کې ککړ دي. ادارې په پای کې لیکي حکومت د باید په ایماندارۍ سره ومني چې دا مسله وجود لري او د کورنیو چارو وزیر د باید د فرقه ایز تشدد د وجود نه نور انکار ونکړي. بلخوا لاس انجلس ټایمز په خپل راپور کې لیکلي دي چې د ملګرو ملتونو د یو تازه راپور تر مخه د تیر کال په پرتله دا کال په افغانستان کې په ډېر ځمکه د افیمو کر شوې ده. د ملګرو ملتونو د راپور تر مخه د افیمو ډېر کر د هیواد په جنوبي او مغربي برخو کې کیږي او د کر د ډېرېدو په شا یوه وجه د افیمو لوړ قیمتونه دي. په راپور کې لیکل شوی د هلمند ولایت په هغه برخو کې د افیمو کر کم شوی دی چرته چې 240,000 کروندګرو سره د کر کروندې لپاره مرسته شوې دي. یو څېړنکار ورځپاڼې ته ویلي د افیمو د کر د مخنیوي لپاره افغانستان په لوی کچ منظم اقتصادي پرمختیا ته اړتیا لري.
شاهین بنیر اوس د سیمې حالات او نړۍ مطبوعاتي درته وړاندې کوله. اوس هم مصر ته ځو. د مصر وروسته له هغه چې په مصر کې د خلکو د ولسمشر محمد مرسي خلاف د ډیرو واکونو ساتلو له وجې مظاهرې وکړې. مرسي وایي چې هغه به د ډیموکراسي او پرمختګ پر لور هیواد بیایي. د زیارت پر ورځ محمد مرسي یو فرمان جاری کړی چې پکې د نورو خبرو ترڅنګ دا هم راغلی و چې عدلیه د هغه حکمونه نسي چیلنج کولای. اسمت سروان رپورټ لري.
د مصر ولسمشر محمد مرسي خپلو پلویانو ته وویل چې هیواد به د ازادۍ او دیموکراسۍ لور ته هدایت کړي. مرسي دا خبره خپلو هغو زرګونو پلویانو ته وکړه چې په قاهره کې د ولسمشرۍ د ماڼۍ مخ ته پرون راټول شوي ول. د دا هم وویل چې د مصر د سیاسي، اجتماعي او اقتصادي ثبات لپاره به هلې ځلې وکړي. مرسي د پنځشنبه په ورځ یو فرمان صادر کړ چې پر اساس د مصر قضایي نظام د ده پریکړې چیلنج کولای نشي. خود د دې اقدام انتقادونه و پارول او ځینو په مطلق الانانی تورن کړ. په مصر کې د اصلاحاتو پلویانو هم ولسمشر مرسي تورن کړی او ویلي دي چې د تیر کال د هغه پاتون له ارمانونو سره جفا کړی چې په نتیجه کې د حسنی مبارک رژیم و پرزید. د مرسي مخالفانو پرون په قاهره کې د په ضد لوی لاریون وکړ. لاریون کوونکي د قاهره په تحریر میدان کې راغونډ شول او د مرسي د ورستي فرمان پر ضد شعارونه ورکړل. دوی مرسي پر کودتا تورن کړ. پولیسو په تحریر میدان کې پر وی وړې ډلې اوښلن غاز وشینده. د اسکندریه په ساحلي شار کې معترضانو د ازادي او عدالت ګوند پر دفتر برید وکړ. دا ډله د اخوان المسلمین یو سیاسي څنګه ګڼل کیږي. ویل شوي چې د مرسي د پلویانو او مخالفانو په اخوډب کې لږ تر لږه 12 تنه ژوبل شوي دي. د مرسي فرمان به تر هغه لازم الاجرا وي چې یو نوی اساسي قانون د ټول پښتني په نتیجه کې ومنل شي یا نوی پارلمان غوړه شي. مرسي د پنځشنبه په ورځ وروسته له دې فرمان صادر کړ چې په غزه کې د حماس او اسرایلو ترمنځ د ده په منځګړتوب اوربند په نړیواله سویه وستایل شو.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو.
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري
وسم شام ته زوده. شام په شل مشتنی کرکیچ کې د وجلسو کسانو شمیره 40,000 تر رسیدلې ده. د شام لپاره د بشری حقوقو څارونکو ډلوي د وجلسو نیمای برخه ولسی وګړي او پاتې نور دولتي سرتیری او یا هم یا غاندي. صالح محمد صالح د نړیوالو خبری آژانسونو د ریپورتونو پر بنیاد دا ریپورت جوړ کړی دی.
د سوریه د کړکیچ یو څارونکو ډلوي د ولسمشر بشر الاسد د ځواکونو او هو کسانو ترمنځ چې د اسد د لری کولو لپاره جګړه کوي په شلمیشتنی کړکیچ کې تر 40,000 زیات کسان وژل شوی دي. د سوریه لپاره د بشري حقوقو د سر ډلې مشر رامي عبدالرحمن ویل د دوغو تلفاتو نیمایي برخه ملکیان او پاتې نور په مساویانه ډول یاغیان او حکومتي سرتیری دي. عبدالرحمن د جمی پوره رویټرز اجانس ته په مرکه کې ویل کېدای شي د تلفاتو شمیر تر دې لا زیات وي. هم یاغیان او هم حکومت په دې اړه درواغ وایي چې څومره ځواکونه یې وژل شوي دي. په برتانیا کې ډیری دغه څارونکو ډله چې د پوزیسیون ملاتړ کوي د تیر میلادي کال له مارچ میاشتې راهیسې چې د حکومت امنیتي ځواکونو پر ډیموکراسي پلوه اعتراض کوونکو ډزې پیل کړي د وژل شوو کسانو د نومونو لیست برابروي. عبدالرحمن وی دوی یوازې د هغو کسانو شمیر خپروي چې مړینې یې د دوی د دوستانو یا هم خپلوانو لخوا تایید سوي وي. دا په اصل کې ده چې د جرمني خبري اژانس په حواله د ایران د پارلمان مشر علي لاریجاني د جمعې په ورځ د سوریې پلازمینه دمشق ته ورسېد چې د سوریې دولتي ټلویزیون په حواله له ولسمشر بشار الاسد سره خبرې وکړي. د لبنان یو خبري اژانس د لاریجاني له قوله راپور ورکړي چې ویلي دي په سوریه کې اصلاحات ضروري دي او دا باید د سیاسي ډیالوګ له لارې تطبیق سي. په همدې حال کې سوریې د ترکیې هغه غوښتنه وغندله چې له ناټو څخه یې غوښتي وو څو له سوریې سره یې پر پوله د پیټرویټ په نامه دفاعي توغندي نصب کړي. رویټرز اژانس لیکي انقرې د همدې اونۍ په لومړیو کې دا غوښتنه کړې وه او د سوریې لخوا دا لومړی عکس العمل ګڼل کېږي. د سوریې دولتي ټلویزیون پرون د بهرنیو چارو وزارت د یوې سرچینې په حواله وویل سوریه د ترکیې د حکومت د وروستي پرونکي اقدام پر غندنې ټینګار کوي. د پیټرویټ په نامه دفاعي سیستم د بریدګرو الوتکو یا هم میزایلو د دفاع کولو لپاره ډیزاین شوی دی.
سلیم محمد سالی اوس د شام په اړه باندې هر رپورټ درته وړاندې کولی. د اروپایي اتحادیې 28 غړو هیوادونو مشران پرون په دې ونتوانېدل چې د بجټ پر سر په خپل منځ کې ستا اختلاف حل کړي. د اروپایي اتحادیې مشرانو غوښتل چې له 2014 وروسته د شپږو کلونو لپاره پر 1 ټریلیون یورو بجټ سلا وکړي. په دې اړه نور تفصیل له عصمت څاروانه اورو.
د اروپایي اتحادیې سرمشریزه چې د دې ټولنې د راتلونکو 2 کلونو پر بودیجې د سلا کېدو لپاره بلل شوې وه کومې موافقې ته له رسېدو پرته پای ته ورسېده. د اروپایي شورا مشر هرمان وان رامپوی وویل موافقې ته تر رسېدو مخکې پکار ده چې ډېر کار وشي، خو دې په عین حال کې وویل ډاډه ده چې د راتلونکي کال په لومړیو کې به موافقه وشي. د اروپایي اتحادیې دوه ورځنۍ غونډه پرون په بروکسل کې وروسته لدې پای ته ورسېده چې د دې اتحادیې د غړو هیوادونو مشران له 2014 تر 2016 کال پورې د وړاندې شوي بودیجې پر سر اختلاف حل نه کړی شو. د دې مودې لپاره 1 ټریلیون یورو بودیجه وړاندې شوې وه. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د سرمشریزي په پای کې یوې خبري غونډې ته وویل د موافقه امکانات موجود ول. زموږ دوارخیزي ارزونی او د غراس تر غربي پورې زموږ خبرو وشودل چې د موافقه امکان شته، نو فکر کوو چې ممکن د راتلونکي کال تر لومړیو پورې یوې موافقه ته سره ورسی شو. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون په جلا خبري غونډه کې د لګښتونو پر کمیدو ټینګار وکاوه.
We have had a good discussion. I think we understand each other's issues.
زموږ خبري شیوه فکر کوم د یو بل پر مسلو او د ریزونو ډیر شو پوهی شو، خو کرشتیا وایم د اروپای شورا د رئیس له لوري معامله په کافی اندازه شنه و، نه د بریتانیا لپاره شوه او نه د جرمني، سویډن، هالند، فنلند او دنمارک په شمول د نورو غړو لپاره. په اتحادیې په 28 غړو هیوادونو کې هر غړی د بودیجې د ویټو کولو حق لري.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستون زلري
دماکی یو کړی اسکول نه یو غن راو غرزول پوش
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهره وي.
تاسو مشال ریډیو او ریوسم د 19 پروګرام د باختر ستوري تاسو ته هر ورنۍ پازمات عابد وړاندې کوي. راځي چې د باختر ستوري ته ورشو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، باز محمد ابیدم او د باختر ستوري په ونی ز خبرونه کې درته په خیر راغلی وایم. په نننۍ خبرونه کې به د ارواښاد ډاکټر محمد اعظم اعظم په یاد یو راپور ولرو. بیا به د نامتو سندرغاړي کرن خان سره درته د زړه خواله وړاندې کړو، او په آخره کې به په پښتني کلتور کې د لوپټې په یو راپور باندې خبرونه راونغاړو. راځو لومړی رپورټ ته. ډاکټر محمد اعظم اعظم د پښتو هنري او تحقیقي ادب داسې یو ځلند ستوری و چې رڼا یې په لر او بر پښتنو خوره وه. ارواښاد د خپل ژوند درېیمه برخه پښتو ادب ته وقف کړې وه چې په دغه برخه کې د پام وړ کارونه ترسره کړي. د هغه شاعري که یو لور ته د شعر د مینوالو تنده خړوبه وي، نو افسانې هم د لوستونکو په ذهنونو د پښتني ټولنې کړه وړه د تلپاتې خاطرو په څیر انځوروي. ارواښاد ډاکټر اعظم د پاکستان ټلویزیون لپاره نه هېرېدونکې ډرامې لیکلي چې د پښتنو د کلتوري او ټولنیز ژوند عکاسي پکې شوې ده. تېره اونۍ اعظم صاحب له دې پانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د پښتو ادب مینان یې د ویر په ټغر کېنول. د ارواښاد په ژوند او پند مو په دغه راپور کې د برې پښتونخوا لیکوال او شاعران درغږولي دي. استاد خیل محمد دا سندره کلونه پخوا ویلی چې اوس هم نه یوازې دا چې د اوریدونکو تنده خړوبه وي، بلکې د ډاکټر اعظم شعري قوت ته هم ګوته په غاښ کېږي. ډاکټر اعظم د پښتو ژبې شاعر، څېړونکی او ډرامه لیکونکی و. شعرونه یې په ډېره سادګۍ کې یو ډول رنګینی هم لري چې عام او خاص اوریدونکي او لوستونکي یې خوښوي. په ځانګړې توګه هغه غزلې چې خیل محمد استاد ویلي، هنګامه به یې تر پیړیو پیړیو چوپه نه شي. ډاکټر اعظم نه یوازې دا چې په لره پښتونخوا کې مینان لرل، بلکې بره پښتونخوا کې هم د خپلې شاعرۍ او ډرامه نګارۍ له وجې ډېر شهرت لري، او د ځینو ډرامو ډېر لوګونه یې اوس هم د خلکو په زړونو او ذهنونو کې ناست دي. د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد محمد داود وفا وایي چې ډاکټر اعظم په شعر، نثر او ډرامه کې لوی نوم لري.
ارواښاد اعظم د پښتو ادب یو نه هېرېدونکی خدمتګار دی. د په شعر کې هم اعظم و او لوی و، د په نثر کې هم و او په ډرامه لیکنه کې خو هم تر هر چا لوړ و. نو ډاکټر اعظم چې په هنري ادبیاتو کې څه تولید کړي دي، هغه د ټولو پښتنو د ګډ مال په توګه د درناوي وړ دی او باید هم وي. ډاکټر اعظم نه یوازې په کوزه پښتونخوا کې، بلکې په بره پښتونخوا کې هم ډېر مینان لري.
شاعر او لیکوال مصطفی سالک وایي چې ډاکټر اعظم به چې ډرامو ته ډایلوګونه لیکل، نو د شعر په څیر به یې پکې د استعارو نه کار اخیسته چې دا د هغه یوه ځانګړنه وه.
د ده ډیالوګونه به ډېر داسې ژور و، او په هغې کې به د تشبیهاتو، استعارو او نورو ادبي صنعتونو نه کار اخیستل کېده. نو کتاب یې د ډرامې هغه ډایلاګم اورېدو ته به داسې فکر کوو چې ګواکې زه یو منصور شعر اورمه. هنرمندانو به م خاص کر د ده دا ډرامې لیدلې او خوښولې به، او د یو هنري اثر خوند به ترېنه اخیسته.
شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان وایي چې د ډاکټر اعظم په غزلونو کې د موسیقیت لامل دا و چې پله هم په موسیقۍ پوهېده.
ارواښاد ډاکټر محمد اعظم اعظم د پښتو ژبې پیاوړی لیکوال، شاعر او ډرامه لیکونکی و. د شخصیت له مخې د پاسته او نرم خوی څښتن و. مجلس یې خوږ او پستې پستې خبرې د سړي په زړه کې کېناستې. دا چې په غزلونو کې موسیقیت ډېر و، ښایي وجه به یې دا وي چې په موسیقۍ پوهېده، او په خپله یې هم د خاصو یارانو په محفلونو کې کلیوالي سیتار غږاوه. کلونه وړاندې د باړهګلۍ یوه سیمینار ته زه هم تللی وم. هلته ماخوستن مهال اعظم صاحب ته چا سیتار راوړ. کله چې په سیتار کې فولکلوري کې پښتو او زړې هندي سندرې واړولې، نو د ټول مجلس زړونه یې ورسره وزنګول.
ځوان شاعر نقیب احمد اتل وایي چې چرته هم مشاعرو کې سټیج ته ورغوښتل شوی، نو د ترنم ویلو په وخت کې ورته د ډاکټر اعظم غزلونه په ذهن سواره شي دي.
او کله چې زه سټیج ته پورته شوم، نو ځینې ملګري بیا د ترنم غوښتنه کوي، نو ما ته په ذهن کې د ډاکټر صاحب اعظم شاعري رامخته شي. نو زه د ډاکټر صاحب اعظم یو څو بیتونه ورته په ترنم کې وایم، او خدای شته زه ته خپل هم خوند اخلم، او زما غ مینوال یا اورېدونکي چې څوک دی هغوی هم ترې ډېر خوند اخلي.
د وختونو له زولۍ نه هر چا خپله برخه یوړه، تا د حسن سحرونه ما د هجر ما خامونه.
ډاکټر اعظم د خپل ژوند په اوږدو کې په ډېرو سرکاري عهدو پاتې شوی چې د پېښور پوهنتون د پښتو ادبیاتو د څانګې د رئیس او د پښتو ادبي بورډ د مشر په توګه یې هم کار کړی. دی او یو سمودی د پیښور اسلامیه کالج کې د پښتو د استاد په حیث خپل وظیفه تر سره کړی. خو په دې وروستیو کلونو کې د اکاډمی ادبیات پښتونخوا څانګې مشر و. ډاکټر اعظم په خپل شاوخوا اویا کلن ژوند کې تر 50 زیات کلونه د علم او ادب خورولو کې تیر کړي چې د پام وړ کارونه یې تر سره کړي. د لشې په نوم نثری او د ژوند او جنون په نوم یې شعري ټولګې چاپ شوي. د پښتو افسانه، تحقیق او تنقید، پښتو ادب کې کردار نگاری، رحمان بابا د ولس شاعر، پښتني رومانونه، د عقیدت ګلونه او اندازونه یې مشهور کتابونه دي. ارواښاد ډاکټر محمد اعظم اعظم د تیرو 50 کلونو د خدمت له امله وخت په وخت په مډالونو او تمغو نازول شوی چې په 1990 کال په صدارتي ایوارډ هم نمانځل شوی و. ارواښاد ډاکټر محمد اعظم اعظم د نومبر په 14 نیټه په پېښور کې ومړ او په 18 نیټه د پښتونخوا په 400 رزړو کې د زرګونو مینهوالو په وړاندې خاورو ته وسپارل شو. د باختر ستوري ګرانو اوریدونکو، کرن خان داس یو ځوان سندرغاړی دی چې په لره بره پښتونخوا کې مینوال لري. په تیرو 100 کلونو کې چې د موسیقۍ میدان ته راوته، د پام وړ سندرې ویلي چې عام او خاص اوریدونکي د دغه غږ او د سندرو انتخاب خوښوي. کرن خان وخت نا وخت کابل، کندهار او ننګرهار ته هنري سفرونه لري. تیره اونۍ له خپل ګروپ سره په هنري سفر جلال آباد ته راغلی و او یوه لنډه شان مرکه مو ورسره کړې چې د ده په تازه ویل شوي غزلې پیلوو. جلال آباد ته پراتک در ته خراغلاس وایو. دا راته وایي چې راتک دې په څه مناسبت دی د خیر سره؟
عابد صاحب، اول خو ستاسو ډېره مننه، بلکې ستاسو د ټول مینجمنټ، ستاسو د ټولو همکارانو، ستاسو د مشال ریډیو سره وخت په وخت باندې زما ملاقات د خپلو اوریدونکو سره کیږي. جلال آباد ته یا کابل ته یا کندهار ته تګ یا دغه ملګرو له راتلل دغه دوی چې بنډارونه جوړ کړي دغه محفلونه زما ډېر زیات کیږي په دغه سیمه باندې. دغه ځای خلک واړه لوی چې څومره دي زما سره ډېره مینه لري او زه د دغه مینې نه مجبور یم چې راشم.
تاسو چې په تورخم باندې راتلی په لاره کې خصوص ستونزه نه وه؟
دغه ځای کې راته د عثمان علي عثمان صاحب یو شعر را یادېږي چې ځان سره سرور او بارود مه راوړه، ستا به تلاشي په تورخم نه کیږي.
ډېر اله تاسو سره وړي وي.
نو زما سره خو دغه د هنر ملګری یا د شاعرانو ملګرو سره یم، یا د هنري ملګرو سره یم، یا یو ریډیو ته راځم، یا یو ټي وي ته راځم. او ریډیو د لارې چې څومره ملګری دي کله کله داغو سره ناستې کیږي، خو دغه د موسیقۍ بنډارونه چې را جوړیږي نو زه راځم.
خدای دې راوله. تاسو څو ساعته وړاندې دلته را رسیدلې، بیا په جلال آباد ښار کې وګرځېدې، د چاپ چې په تا باندې سترګې لګېدلې وي کنه خامخا پېژندلې، بس سلام کلام در سره چا وکړو؟
دلته کې خو زه چې ګرځم هم همیشه چې چا را باندې سترګې دیشوی یای پیجندلای ما او سلام کومګه ته په نورو هوادونو کوم خلک کې خود دی زی په خلکو کې دغه یو فرق دی چې دیو د سلام سره سړی ټینګ د لاس نیسی وي یا چیس کو یا در باندې سایه کوم. نو دا چې بلامل ګری راته ملاویږي خپل مینه کوي.
یو سوال ما ته بلم د ډیر وخت نه پیدا دی او نن خدای مو کرا وړي د چتانه حکم چې ستا په ډیرو غزلونو کې چتا ویلی دی او په هغه کې د کابل او د پیښور تناسب دی ډیر خصاتلې. یعنی د سی غزل انتخابي چې خامہ خالي په کې کابل، پیښور، جلال آباد او غډیت شي د دې وجراته وای.
ابد سب صرف او صرف دا یو خبره ده چې یاد ننګرهار، یاد کمې سیمې چې یادوم، یا کوم تتلې هم نه مده غزي خلک راته ملاو شي دي. هغه زما سره دومره مینه کړې ده، دومره نازولې ما غو، او بیا په خصوصي توګه به زه دا وایم چې ما وې سره تل سو سفرونه یو ځای کړی دی افغانستان ته. نو دغه خلکو مونږ ډېر نازولې یو، ډېر قدرولې یو. نو هغه بیا اتل دومره متاثر شوی دغه خلکو د مینې نه چې هغه په خپل شعر کې راوستي او زما خوانه لري تاسو په پدل چې هغه په شعر کې راوستي بیا ما غوېلې. نو زه وایم چې یو طرف ته خدای دې چې د دې ولایتونو د نمونو نه زمونږ نور پښتانه خبر شي چې هغه زمونږ لوی کور افغانستان کې پلانې نوم باندې یو ولایت ته په پلانې دغه د یو خپل د کور د کمرو د نمونو نه خبر شي کنه.
نو دغه اوس چې کوم سندره زمو استاد خبرو د بیک گراوند لاندې غږیږي د سره د سمره خواري کړي
دغه شعرونه شپګو بیا مې شاکر صاحب ته وی چې شاکر صاحب دغه شعرونه خوشپک دی زمو شپاله دلس شعر پکار دی لکه دغه شعرونه پکې مونږ په زور رانه نیوستې دي چې فکر ورته وکم لکه غشی راوریږي رسا په پیښور له ننګرهار ستا باندې کونړ دی که لغمان دی که پکتیا دی که کابل رایات کې ښایسته د کندهار ستا باندې دا پکې زما خپل شعر و ستا دوه ماشومې سترګې لکه دوه ماشومې خویندې چاپېره ته ولاړ دي مور او پلار ستا باندې دغه رانه پکې پاتې شوی دی بهران
همدغې شعر نه راته همغسې کلي زمزمه وکړي فقط دوه بیا ده موږ به هم خوشحاله شو او د مشال راډیو اورېدونکي به هم خوشحاله شي
انکار کوي نسم کوي قرار ستا باڼه په دوه زړه کې وي هر وخت ستا نظار ستا باڼه نه نیغ دي نه کاږ دي نه ولاړ دي نه پراته دي سبل شانت خوار وار دي یار ستا باڼه شاکی راز چکلا دبل چا سرگو تا گورما نو سرگو تا می ادری گی تیار ستا بانا
تباختر ستوری گرانو اوریدون کو د خبرونی په وروستي پیر کې مو په پښتني کلتور کې د لوپټې په ارزښت یو راپور ته را بولم لوپټه هم یو له هغو کلتوري ارزښتونو څخه ګڼل کیږي چې پښتني میرمنې له ماشومتوبه د ژوند تر وروستي پړاو پورې خوښوي او د لوپټې پرته ور د خپل جامې نیمګړی ښکاري لوپټه له داسې اسلامي او پښتني اقدارو څخه ګڼل کیږي چې له خزینه پرته نارینه هم ورته په ډیر درنښت قایل دي د ننګرهار پوهنتون د شریعتو پوهنځي محصله مسوده شینواري د لوپټې په کلتوري او اسلامي ارزښت راته وایي
د افغانستان یو دود چې د هغه ډېر یو مناسب دود چې د اسلام سره هېڅ کوم ټکر نه لري هغه هم دغه د صدر او حجاب موضوع ده چې دې ته په افغانیت کې خاص ارزښت ورکول شوی دی لوپټه چې د ښځې لپاره قیمتي جوهر په نوم باندې اهمیت لري
د مرسل نوري په نوم یوه بل نجلۍ وایي چې لوپټه د پښتنو میرمنو داسې یو توکی دی چې د حجاب کار هم ځنې اخیستل کیږي
لوپټې ته خو خزینه طبقه ډېر په درانه نظر ګوري ځکه چې هغه د کوچنیوالي نه ان تر هغه وخته پورې چې دوی تر کومه عمر وي زمونږ خویندې د لوپټې څخه استفاده کوي لوپټه خو د زنانه طبقه لپاره یو حجاب دی که چېرته زمونږ د سر څخه ساده وغورځېږي موږ ته به خلک په یو بل نظر ګوري
او څنګه جبارخیل وایي چې لوپټه یا ټیکری د عزت او نامو ساتلو نښه هم ده
ټیکری نو د افغاني میرمنې عزت د پیسې باندې د هغې د خوند د ناموس د ساتلو یوه ډېره ښه لاره ده او بیا موږ مسلمانان یو پیسې باندې افغانان یو موږ خپل کلتور ډېر مهم دی او زموږ په کلتور کې بیا ټیکری یا د څادر یا سلو دا یو مهم ځای او مهم ارزښت لري
ځوان شاعر رحمت الله زیارمل را سره د لوپټې په حق له د یوې ماشومې نجلۍ احساسات شریکوي
کم عمره ماشومان هم د دې هیله لري چې د خپلو جامو دپاره ورته لوپټه راوړو او که چیرې رانوړو همغه عمره خفه کیږي لکه یو ستره میرمن په اختر کې خار ته راغلم د کور غټانو میرمنو دپاره م جامې واخیست د یوې وړکۍ ورې دپاره مې هم واخیست د دې د جامو سره مې لوپټه یا ټیکری نه واخیست دې د خپلې مور ټیکری را واخیست او د اختر په ورځې په سر کې
شاعر او لیکوال ولی محمد کندیوال د لوپټې په اړه په پښتو لنډیو کې رومانی اړخ ته تم شوی دی
نور به دې دې ارزښت سره څومره ربط لري په دې باندې خبره نه کوم خو یوازې هغه یادونه چې په لنډیو کې دا هغه دا چې وي چیرته چې سره لوپټه وینم یوا شیبه منډه د زړه پسې کوم دا د نارینه د خوانه دا لنډۍ ویل شوې ده هغه لنډۍ چې د خزینه و د خوانه ویل شوې دي هغه تر دې ډېرې قوي دي یوه لنډۍ ده وایي چې په سالو سم را سره پټ شه که سالو لنډ شو پښې به زه راټولوم
د یادولو ده چې لوپټه ډېر مترادف نومونه هم لري لکه پوړنی ټیکری څادر زړوکې او سالو هم ورته وایي او معاصرو شاعرانو هم ورته په خپلو شعرونو کې ځای ورکړی لکه ارواښاد صاحب الرحمن سلیم چې ویلي وو خور شوی زړه مې پېرا ټول غوندې شو دا لوپټه راباندې چا خورکه
بابر زای غړی پر پر نزدیک خیال نظر مکل پټ مل کی
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونی ز خبرونه هم دومره تر بل خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عابد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.
مکودس پیر جزما خواخی
چاچی پام کوا
د مرچکو سلاتا
مامک پام کوا
خبری خبریم
حالا پام کوا
ورسا ورسا
کاکو پام کوا
بیگارت می واستوی
اناگی پام کوا
خبرونا او فریادونا
پام کوا
الله دی بیلو نپاس کا
پام کوا
تلیونی حکیم مفتی مشوره
د مشال لاډیو خوندور مزاحیا پروگرام د جمعې په ورځ په پاوکم سلورو او د نهې په ورځ په پاوکم یولسو بجو امان الله ناصر وړاندې کوي.